د نن ورځې د خبری خبرونه اهم سرټکی د پاکستان د پوسټ ترجمان نن د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي د پوسټ د یو لیفټننت جنرال په شمول درې پوځي افسران په دې تور د نوکرو څخه لری کړی شوی دی چې تیر میاشت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو خلاف مظاهرو په وخت د پوځي مرکزونو په حفاظت کولو کې ناکامه شوی وو. پاکستان کے د پوجی عدالتونو خلاف د سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس عطا بندیال په مشرے د قاضیانو و کسیزه بینچ ورست لهغه په دویم ځل مات شوی چې د بینچ یو غړی جسٹس منصور علی خان د حکومتي اعتراضونو ورستا استعفا ورکړی. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مالی کال 2023 او 2024 بجټ د حتمی منظورې په محل د 215 ارب روپو نورو ټیکسونو اضافه ورستا مطبوعات وایي د پاکستان حکومت نړیوالې مالیاتی ادارې ته په شپږ ارب ډالره قرض کې د نرمې کولو خواست ورکړې. او د روس د شخصي جنگي ملیشې ویګنر ډلې لخوا د ماسکو چیلنج کولو او د تاوتریخوالي وروسته نن د روس دفاع وزیر په اول ځل ښکاره شوی. امریکا ویلي د پریګوزین بغاوت د صدر ولادیمیر پوتین په واکمنۍ کې ښکاره درزونه جوړ کړي دي. د سرټکو ترڅنګ د نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ډیو سره ملوسه. هر کله درته وایو دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه دي چې تاسو ورته د واشنگټن ډی سي نه وګی نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې شپږ غوښته منټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نو شروان کلندر او ټکنیکی اړخ ته زم سره پروډوسر دی وکیل خان او انجینران دی مستر باب او جو. د درې وانو ډیر مننه کوم. په خبرونه کې د سیمې نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو په پاکستان کې روسته اهم پرمختیاویداري کې پاکستان پوز ترجمان نن خبری کانفرنس کړی دی او په کانفرنس په محل باندې ویل دي چې د مې په نهمه نیټه باندې چې کوم د تحریک انصاف لخوا د عمران خان د نیولو وروسته کم اړې غړې شو یا په پوځي تنصیباتو باندې بریدونه ترسره شو په هغه کې د مظاهره چارو د ناکامک د ودرول په سر باندې یا دغه ودانو د حفاظت کولو په ناکامۍ کې په تورونو د یو لیفټننت جنرال په شمول باندې درې پوځي افسران د خپل حدود څخه برطرف کړی شوی دی. د دې ترڅنګ په سپریم کورټ کې چې کوم د پوځي عدالتونو په اړه باندې کوم قضیه روانه ده او د هغې لپاره کوم وکسیزه بینچ جوړ شوی دی، جسټس منصور علی خان د هغې نه ځان بیل کړی دی او دغه بینچ په دویم وار باندې مات شوی دی. دا ټول پوښتنې او تفصیلات د 13 لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د ډیوا همکار نصر الله په سیمه کې د ډیوا سیډونکو او خبريال اسماعیل خان په پښتلو یو ځل ورته بیا ستاسو پام را ګرځو.
ډیر مهم دی یو خدای غدا چې زمانه په یاد کې راځي چې د پاکستان په تاریخ کې دومره یو ډیر لوی ګام د فوج د اړخ په توګه شوی چې د خپل فوج دننه دومره مهم او ستر افسران دغې خلاف کارای وای شوی، بیا په کې لیفټننت جنرال د پیخي د فوج نه برخاست شوی او نور درې میجر جنرالز او ولس د بریګیډیر د رایکس چې کوم دي افسران دغې خلاف کاروای شوی. دا ډېر زیاته مهمه ده. زما په دغه کې خاص د ایوت د ډاکې د بنگلاديش د غنه پسم زن فکر نو کوم چې دومره غټ پیمانه باندې وشوی یا په دې نه پس چې کوم سمره په د فوج په تاریخ کې پیخي شوی دی، پای کې دا ټول کې مهم ده. خدای مهم دغه یو ورټ دغه د دې چې نن سبا د پاکستان په سپریم کورټ کې په دې باندې بحث روان دی چې آیا سویلینز چې کوم دي یا عام وګړي په هغه باندې په فوجي عدالتونو کې مقدمه چلولې کېږي دي شي کړی شي. نو دې د یو قسم لا خلک دې ته په دې نظر ګوري چې د فوج دغه خطا پیغام دی چې موږ د خپل وګړو د خپل خلاف افسرانو خلاف او بیا د غي د خزو او د او د نوسو او د خواخې تر خلاف موږ ګامونه پورته کولو چې د فوجي د ریټایرډ افسرانو نو دغه هم کوي شو. او بیا دا خبره هم وکړه چې دی وکړي ولس فوجی عدالتونه کار کوي چې پاره کې یو سل او دوا عام وګړي یا سیویلینز دغه خلاف مقدمه روان دي. نو زه فکر کوم د سپریم کورټ دا ډاړه چې څه هم دغه مخې ته د دې بیان د مقدمه سره نتیجه هم مخې ته راځي. فوج ښکاری داسې چې هغه په هر حالت کې دغه کسان غواړي چې محاکمه کی او د فوج عدالتونو فوجي عدالتونو د مخې محاکمه کی.
صحیح. د اسمن خان صاحب یو طرف ته د ملټری کورټس کې دومره غټه خبره کیږي بیا د فوجي ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس تاسو وی چې دومره د کله چې بنگلاديش ته پاکستان جدا کېدل هغه وروسته هم داسې خبرې مخې ته نه راغلي لکه اوس چې دي او په دې نږدې هیستوري کې تاریخ کې دا څوک چانه دي لیدلې. خو آیا دا صرف به دغه مشرانو ته پاتې شي پوځي افسرانو ته کدا بلاندې رنګ پورې هم راځي تاسو دغه ته څنګه ګوري؟
زه فکر کوم چې دا خو لکه د لیفټنټ جنرل میجر جنرلز او بریګیډیر رینګ پورې خودي دا کړی دی کې دي شي د کلان دی هم د کمانډینګ افسرانو ته ویلي کی د فوج په استلا کې چې کوم د کرنل د هدا پوری وی او دا غین الله دی هم ته لی خودي صرف د دې خبرې د ادا کول چې تمرا سینیئر لیول باندې یا تمرا مهم چې کوم چارواکي دی یا افسران دی دا غي خلاف کوم فوج ګامونه پورته کول شي بیا د سیویلین خلاف هم کولی شي. دا په دا د دې دا د کوم وخت کې چې دا پرس کانفرنس شوی دی په داسې وخت کې چې سپریم کورټ کې یو مقدمه روانه دی او یو کیس روان دی نو دا ډېر زیات خپل ځان ته ډېر مهم دی.
اسلام خان صاحب د یو طرف ته د سپریم کورټ کې دغه اورېدنه روانه ده چې د عام خلکو یا د عام وګړو په پوځي عدالتونو کې چې کوم ټرایل کیږي د هغې قضیه د هغې خلاف درخواستونه دي بینچ مات شو دغه نه یو جج هم جدا شو بیا ته بلم جدا شو وس شپک کسان دغه بینچ کم پاتې ده. خو کچرتا دوی فیصله کوي چې د عام خلکو کې سونه دی په آرمی کورټس کې واوري د لشي ملټری کورټس کې دی واوري د لشي او دا ک په زرګاو باندې اديږي زر کسان شي دومره کسان ته سزا واوري ول شي په ملک کې به څومره یاره ترخه خور شي او بل خبر دا ک واور نور ول شي او سپریم کورټ بل فیصله وکي نو آیا په پوز باندې په حکومت باندې به څومره فشار وي؟
دا سیده چې تاسو وګورئ چې سپریم کورټ دینه مخکې فیصله وکړه چې ټاکنې به کیږي او په مه کې یو نیټه ورکړل چې په مه د مه په میاشت کې به دا ټاکنې کیږي. پاره باندې په پنجاب کې عمل درآمد ونه شو په وګړو کې په عمل درآمد ونه شو نو په زم صبح کې خوغه وی چې دا د صبح خوغه د کلم کې بیا غو مقدمه پاره باندې حکومت عمل درآمد ونه کو ته د حکومت داړه مدار سے بیانونه مخه ترازی چې کله فیصله دې خلاف وروړل نو حکومت د کمیشي چې په دغه باندې عمل درآمدونه کی نو اوس وخت شي ځکه چې د جون میاشت ته په خپله دودا او په ستمبر کې بیا سه هم سپریم کورٹ کے بدلن را روان دی بیا سپریم کورٹ کے اس دگر میں چھٹیاں را شروع کی گی نو دا سی قتل کی گی چھ کی دی شی ستمبر پوری کے بدلن را شی نو دی وقت کے سپریم کورٹ پخپل آگے کے دیر دیر گھٹ تقسیم را گلے دی پا دو گھٹ گھٹ گروپونے کے تقسیم شوی دی سپریم کورٹ نو پدا سی حال کے سپریم کورٹ دفارا پیو فیصلہ اور کول زه فکر کوم چې دیش سره به تقسیم نور هم سیوا کیږي او د دې لپاره به حکومت اوس نه پښبینی کړي چې دیش سره په کومه طریقه باندې دې سر رکیږي او مخکې سره ماته ستو وي ولس فوجي عدالتونه کې یو سل او دوا عام وګړي پاغه باندې مقدمه روانه ده او اورنه کیږي.
د ویو ای ډیو ګرانو کتونکو او اوریدونکو د ډیو د خبرونه چې تاسو په ټلویزیون باندې اورئ د ویو ای ډیو فیسبوک پاڼه کو تاسو لایک کړی وی یا فالو کړی وی پاغه باندې تاسو نیخ پنیغه باندې اوریدلی وکړل شي را دي ترڅنګ د ویو ای ډیو په ویب پاڼه باندې او د ویو ای ډیو په یوټیوب چینل باندې هم تاسو نیخ پنیغه باندې اوریدلی وکړل شي را دي ترڅنګ نور ټولنیزې ویب پاڼه هم شته چې پاغه باندې تاسو په لیک شوی باندې او ورسره چې کوم دی لنډ ویډیو غانې هم تاسو کتلې او اوریدلی شي ویو ای ډیو ټوئیټر او دا شان ویو ای ډیو انستګرام پاکستان کې د دغه پرمختیا او سره چې کم تاسو سره اسماعیل خان صاحب نه پیښېډنه وره دا ور سره یو بل اهمه مسله اقتصادي هم ده. د پاکستان حکومت ویلي چې د آی ایم ایف ټول شرطونه پوره کړی دی او دا خوشبینی یا امکان سرګند کړی دی او هله چې کنه د آی ایم ایف کرس پروګرام به بحال شي. بل خو بیا چې کوم د ډیر مدیره سره په درآمدات باندې کوم بندیزونه هغه حکومت چتکړی دی خو ورسره په سود کې نور هم چې کوم رسود په شرکه نور هم اضافه کړی دی او دا اوس 2% ته په قرضور باندې کوم سود دی هغه رسیدلی دی. په دې ټولو باندې رپورت راکوي د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال الیاس خان.
د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف په غوښتنو خپل بجټ تابعیا کتنه کړي او اوس هیله مند دی چې آی ایم ایف سره به راتلونکي څو ورځو کې د زن ښکار د شپږنیم ارب ډالر د قرض پروګرام بیا بحال شي. حکومت په بجټ کې د 215 ارب روپو اضافي ټیکسونه لګولي چې ورسره سیړونکي وایي ګرانی به لا نور هم سیوا شي. یو حکومتي چارواکي ډان رسپانې ته ویلي چې د آی ایم ایف چارواکو د پاکستان خزانې وزارت ترمینځ نږدې ټول سخت مسلې د هفته په ورځ د خزانه وزیر اختتامی بجټ وینانه 100 سات وړاندې لری کړې شوې. د چارواکي په وینا د نهمې ارزونې کامیابی ته د رسیدلو په اړه اعلان د آی ایم ایف استحقاق دی او دا اوس صرف یو رسمي کاروای ده. چارواکي وویل دا اوس د آی ایم ایف مشن کار دی چې هغه د اگزیکټیو بورډ منظوري او د پور کیس ورکولو لپاره حتمی نیټه ورکړي. سیړونکو وایي د آی ایم ایف شرطونه منلو سره پاکستان د پور پر پروګرام بیا بحالی ته نږدې شوی دی چې له وجې د پاکستان د ونډو بازار کې ډیر غټ بدلون راغلی او پاکستان سټاک مارکیټ کې نن د 1200 نه زیاتو پوینټونو اضافه وشو.
زه ګړم چې د آی ایم ایف تړون د بحالېدو به پراخه نتیجه راوځي او دا به نه صرف د ونډو په بازار د روپۍ بیا مستحکم کیدل بلکې د پاکستان په اقتصاد هم وي. ډالر پرانیستې مارکیټ ته پرېښودلو سره ترسیلات زر کې به اضافه کیږي او درآمداتو باندې بندیز ختمول سره به خام مالونه راتلل پیل شي او ور سره به کارخانه روان شي او بل بارني پنګونه به هم راضي.
سیړون کی وای پاکستان چې دا وحکومو اقتصادي ننګونو سره مخ ته د هواد بارنۍ زر مبادله ذخیره صرف 3.5 ارب ډالر پاتې شوې دي او راتلونکي مالی کال کې به ورته 40 ارب ډالر بارنۍ قرضې واپس کول وی. نو دا سه حالاتو کې پاکستان سره د آی ایم ایف پروګرام بحالولو پرته بل سلار نشته.
د پاکستان سره چې کوم آپشنز یا کوم لارې دي هغه ډېر زیات محدود دي. دا غینه په زموږ پلان بی چې کوم ګورنمنت بار بار ذکر کوي نو هغه هم صرف دغه دي چې کم زمونگا فرینڈلی کنٹری یا دوستان ملکونه چي دي ناغي ته بمونگا دوباره اغه درخواست کو چمولا پیسې راکه خو هغه هم ډیر کم باغی باندې انحصار داسې دي چې د سعودي ری یو ای دی یا نور کم دي ناغي هم اغه خپل قرضجات اغه د آی ایم ایف ته پروگرام د بحالولو سره لینک کړی دي.
د اقتصاد پوهانو وینا ده که څه هم د آی ایم ایف د پور پروګرام موده ختمېدو کې سورزې پاتې دي خو لوزنامه لاسلیک کېدلو کې اوس هم کافي وخت دی او پاکستان کچره د دیواله کېدلو نه ځان بچ کوي نو دې لپاره دا ډېره ضروری ده. د دوی په وینا د لوزنامه پرته هیواد راتلونکي څو میاشتو کې خپلې بارانۍ د زر مبادلې ذخیرې ختمول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی او د اقتصاد په اړه باندې بل رپورټ هم در سره شریکو چې د پاکستان مرکزی حکومت په بار هیوادونو کې میشته د سرمایه‌کار او د ځانته پام راړول لپاره چې هغه پیسې روډیو په پاکستان کې خرج کړي منسوبي شروع کړي دا غی لپاره یو ځانګړی کونسل جوړ کړی دی چې هغه په دې باندې سوچ کړي چې څنګه د بهر نه سرمایه کم دی هغه روډي. خو سیډون کې وایي چې د پاکستان دا وخت کم سیاسي او په خاصه توګه امنیتی وزه ده په دې کې به څومره ممکن شي چې کنه دغه کونسل اغه به د بهر نه سرمایه‌کار دې طرف ته پام راوړي چې کنه غي پیسې پاکستان ته وروړي. تفصیل په دې خبر نه د وی او ای ډیو خبريال عثمان خان په یو رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څو ورځې وړاندې مشرقي وسطا هیوادونو نه پاکستان کې سرمایه راوړلو لپاره یو ځانګړي کمیټي جوړه کړې ده چې د هیواد د فوج سرلخکري هم برخه ده. خو اقتصاد پوهان نظر لري پاکستان د نړۍ هغه اصل هیوادونو په نوملړ کې نه دی شامل چرته چې په اسانه ډول کاروبار کېدلی شي.
تاسو ټاپ 100 کنټریز کې ناراضه نو پاسبلی دا یو ایفرٹ کی دی شی چې خلکو ته سنگل ونڈو آپریشن باندھے یو فیسیلیٹیشن تاسو پرووائڈ کے پارٹیکولرلی فارن انویسٹرز لپاره چې هغه راشي او پاکستان کې انویسٹمنٹو کی.
دا سرکاری اعلامیه تر مخه د سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل په نامه جوړ شوی خصوصي کمیټه مقصد د دفاع، زراعت، معدنیات، آی ټی او د توانایي په برخو کې د خلیجی هیوادونو سره د سرمایه گزارۍ چارو به غور کولای شي. خبری داری بی بی سی د پټرولیم وزیر مصدق ملک د قول لیکلی دی چې لدی کونسل د جوړېدو وړاندې ځینې ملګرو هیوادونو په پاکستان کې د شل نه تر 25 ارب ډالرو پورې د سرمایه کارۍ جمعنه کړې ده. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د معیشت ورکیدو یوازنې حل دا دی چې د هیواد امنیت ته پام ورکړل شي او د انرژۍ په بحران قابو موندلو لپاره ګامونه واغستې شي.
نو زموږ واحد دی وخت کې د دې ستونزې نه د اقتصاد د خجلو لپاره واحد دغه یو حل دی چې د انرژي کرایسس د پالیسو استحکام او ملک چې کوم دی داسې په لوکل صدمانه زموږ داسې انډستری ته فروغ ورکو چې هغه کې د را مټیریل د بهر نه دراغښتو ضرورت ډیر کم وي.
زیاتوی د پاکستان ټول صوبو کې وړاندې نه انویسټمنټ بورډونه موجود دي، نو بیا ولی ضرورت را پیښ شو چې د هغې د پاسه یو نوی کونسل جوړ کړل شو؟ باید چې دغه بورډونه نور پیاوړي کړل شوی وي. اقتصاد پوهان وایي چارواکو ته پکار ده چې د هیواد دننه سرمایه کارو او کارخانه دارو ته اسانتیاوې پیدا کړي. وایي په دې کونسل کې د اکسپورت سره تړلي انډستری ته لومړیتوب ورکړل شوی دی.
دا اګریمنټ چې موږ وګورو یا دا اناؤنسمنټ چې موږ وګورو دې کې اګین وی فوکس کوي اکسپورت اورینټیډ انډستریز باندې. زما بینگ این اکانومسٹ دا بلیف دے دا منن دی چتا سو دوی گراؤنڈ ریئلٹیز اللہ پورے نہیں انڈرسٹینڈ کرے ولی چې پاکستان ایکسپورٹ ب الے زیات کی چې موږ زمګه انرجی کرائسس نه بی زمګه انڈسٹری کې چې کم پروڈکٹ خرسی کی اغه دے چیپر وی ایس کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز.
پاکستان کې په دې موضوع تاوده بحثونه دوام لري. که یو لوري ته په یاد کونسل کې د فوج سرلخکر شاملېدو ګوتې پورته کیږي، خو ډېری خلک داسې هم په نظر راځي چې له دې کونسل جوړېدو خرکلی کوي او د هیواد د راتلونکي لپاره یې ګټور بولي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیو د خبرونو ته غوږی او د خبرونو تاسو د وی او ای ډیو په فیسبوک، د وی او ای ډیو په یوټیوب چینل او د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې هم نیک پنې غبانه اوریدل او کتل شي. د پاکستان نارم صوبه بلوچستان په خوزدار سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند پلویانو د خراب امنیتی وضع په ضد باندې احتجاج کړی دی. د غوښتنې سوي د ډیوا خبریال حمید سمسور په رپورټ راکوي.
بی ان پی منګل که هم په مرکز کې په ائتلافي حکومت کې شامل دي، خو په بلوچستان کې د خوزدار په وټ کې د خراب امنیتی وضع په اړه باندې احتجاج کوي. ویل چې حکومتي ادارې په خوزدار کې د شخصي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې خلک په زور باندې بې درکه کوي. خوزدار وډ د بین پیمنګل مشر سردار اختر منګل بلارنه ټاټوبی دی.
ګرد د بلوچ سرزمین مسله د ازمش ګردو مسله ده، ولچ اغه زایسا ډیت سکواډ راپور ته سوي دی. اغه زایسا مسل پرسن زم کیږي تو تک والا واقعیا ته وګورا تچتن کتر غارت گیری وګور مور یا خور یا لو پیسیت نو زم خپل دروران سره درې جمع اغه سم کو پکې جم اور اغه خپل د زای خپل د ننګو نامو صاحب د شای حفاظت زم کول اسما
مون کی لنګل وی چاکمت دلته د امنیتو د لخوا چاپیریال نه دي پرانستي
کده نه دا مسله کنټینیوسلی را روان دي. د کی د وفاقي حکومت غلط پالیسیان استاد صوبایي حکومتان چې تیر صوبایي حکومتان دي دوی غلط پالیسی استاد اوس هم په بلوچستان کې اوی ارب روپی نه زیات په لائن اډر باندې خرچي دي. لیکن بدقسمتی دا دي چې کما غا سوشل چیزمو سرویسز دي سماجی معاشي معاشي انتظامی هغه معاملات باندې توجه نه کوي. پاکستان دی یو ریکسیشن ضرورت دي. په بلوچستان کې د ډایلاګ ضرورت دی. بلوچستان کې هغه چې ګروپونه ګروهونه دي هغه چې جتې جوړ شوی دی د دې ختم کول ضرورت دی.
که یو لور ته د خوځدار د امنیتي وزیر لپاره بی ان پی احتجاج کوي او بل لور ته بیا دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت کې د کمشنر و دفتر ته نږدې د امنیتي ادارو پر قافله باندې د ځانمرګي برید په کوم چې یو پولیس عسکر وژل شوی وو او د یوې ښځینه پولیس په شمول دوه ټپیان وو. د پیښې مسؤلیت بی ان ای په سر اخیستی وو. حکومت ویس په دغه پیښه کې چې سمیه بلوچ کلندرانی چې د خوځدار د توتک اوسېدونکي ده دغه برید یې ترسره کړی وو. د وایس پار بلوچ حسین پرسن مشر ماما کبیر بلوچ ویل چې په 2011 کې د خوځدار له توتک څخه رحیم بخش کلندرانی زامن مسیان چې دی په خپله د اویا کالو سړی وو 15 تنه یې د دوی د کورګه په عملیاتو کې پورته کړي وو. د یو څو مړي ترلاسه شو خو د کلندرانی په شمول تر اوسه پورې بې څه بیا بېدرکه دي.
زموږ نوجوان نسل چې د غرو خاته مخ کړ دی وجه یې صرف دغه ده چې دلته حق حق نه ملاویږي.
تر دې لمخه په کراچي پونتون کې د ضلع کیچ اوسېدونکي شاري بلوڅ چې د دوو ماشومانو مور وه د چینایي ژبې پر استادانو باندې ځانوژونکی برید کړی وو چې د درو چینایان په شمول څلور تنه وژل شوي وو. تر دې لمخه نور جهان بلوڅ هم پر امنیتي ادارو باندې د ضلع کیچ له هوښاب څخه د ځانوژونکي برید په تور کې نیول شوی وه.
ښځې چې دی پرون پورې احتجاج کوله او دا مسنګ پرسنز لپاره چې بیګوا خلک چې دی دغه هغه لپاره دا دغه کوله نن قرار قرار هغه په دا شان کې شامل شو.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو سره په دې باب د ټلیفون او د واتس اپ له لارې د تماس کول لپاره پیغام ور واستوي خو ځواب یې نه وایي. البته صوبایي وزیر تر دې لمخه ویلي دي چې دوی د خوځدار دوره کړې ده او هلته اوس امنیتي وضع ښه ده. حکومت پر دې خبره باندې سخت تشویش څرګند کړی دی چې وسلوالې ډلې اوس د ځانمرګي بریدونو لپاره ښه دي کاروي. د دوی په خبره چې دا د بلوچو په ټولنه کې ډیر ناوړه کار دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د پښتونو ژغورنې غورزنګ د مظاهره کوونکو لخوا د تیر 23 ورځو راسه په میرانشاه کې شمالي وزیرستان د پرس کلب مخته احتجاج روان او د ځای مشرانو لخوا دا باور ورکړی شوی دی چې د هغوی د اعلی چارواکو سره خبرې شوی دی او دغه نیول شوی تران چې د چارو لپاره پی ټی ایم مشرانو احتجاج کوو دا په یو نیکی خوش کړی شي. خو پی ټی ایم ویل دي چې په یو نیکی چارواکو خپل وعده پوره نکړه نو دی بیا په احتجاج لاس پوره کوي. نور تفصیل عدنان بیٹنی په دې رپورت کرا کوي.
عدالتونه د پی ټی ایم غړي او د بیدرک کسانو د موندلو لپاره مبارزه کوونکي علمزیب مسجد په ګډون د مردان ضلع څخه د نیول شوي څلور نورو فعالانو صابر بلال، پیرزفار، اعجاز خوشحال او محمد عادل ضمانتونه منظور کړي دي. منظور پښتین د دوی د خوشي کېدو پخلی کړی. د پی ټی ایم غړي علمزیب مسجد د جون په 14 په ډیره اسماعیل خان کې نیول شوی وو. په نوموړي د نشه توکو د ساتلو او د خرڅولو تور لګول شوی وو او مقدمه پرې درج کړی شوی وه.
نن د عالمی ورځ ده د دنیا د منشیاتو خلاف او دا ورځ ده چې یعنی د امریکای طرف نه یعنی 526 میلیون ډالر خو خالي د پاکستان ته دغه بنیاد ورکوي چې تاسو د منشیات ختم کړي او د نورو دنیا نړۍ نه هم دوی په دغه نامه باندې پیسې اخلي چې موږ منشیات ختم کوو. خو آیا دا ملک کې منشیات ختم شول؟ خو منشیات نه ختم کیږي بلکې دا خوريږي. خوريږي ولې؟ وجه دا ده چې زما غوندې د انساني حقوقو فعال چې ټوله دنیا یې پیژني، انټرنیشنل ادارې یې پیژني، یو فیملری هغه خلک په خپل فعالیت په بنیاد باندې د منشیات په کیسونو کې اچوي او خپل چې کوم هغه خلک چې منشیات فروش دي او هغه کې لري خپل ور سره ملوستي یا هغه ته کلی چورتا.
بل لور ته پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې روان احتجاجي پرلت د خامي او سیاسي مشرانو په ډډ د ایوي اونۍ پورې ځنډه فلای ویلي کني ولشي فعالانه په دې موده کې خوشی نشول بیا به دا احتجاجي پرلت پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې دا احتجاجي پرلت د جون درې مینټي څخه پیل شوی او تور پورې کوي د درې نیول شوی فعالان ادرامان وزیر زکی مداخل او جلال وزیرستاني د مای په ورستۍ ورځو کې د کجوري سیمه کې په پوځي پوسټ کې تر دوه پر مهال پوز نه فلیتي. په شپږ سم جون وايي صف امریکا دیبا په دې اړه ایمیل د لارې د پاکستان د پوز او انتظامیه څخه معلومات ترلاسه کړي خو تر دې مهاله چې جواب ترلاسه نکړو. میران شاسمه کې یو انتظامی چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل خامی جرګې دلاره احتجاج کوونکو سره خبرې شوې او له دوی څخه د یوې اونۍ وخت غوښتل شوی چې دا کسان معلوم کړي. د دغه احتجاجي پرلت پر مهال په احتجاج کوونکو د ریاست او ریاستي ادارو د سپکاوي مقدمې درج شوې دي. سپکشې پر نسم جون علي وزیر نیول شوی و خو د یوې اونۍ بند تېرول وروسته دوه ورځې وړاندې عدالت په ضمانت خوشی کړی.
دا د عدالت ټایم دی چې کومې ضروري کومې اهم هغه فیصلې دي چې 40 سال نه 20 سال نه پاتې دي هغه فیصله شي. اوس بار بار عالم زیب نیولل، بار بار علي وزیر نیولل، یا مشر منظور پښتون نیولل، او بار بار خلاصول زیاتایم د غیر آئینی دی، غیر قانونی دی، عدالت او د عوام قیمتي وخت ضایع کول هم دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په لسګونو غړي تر دې مخکې هم په پښتونخوا او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي او په دې تور مقدمې پرې جوړې شوي چې واک لري د ریاستي ادارو په خلاف خلک پاره فی، خو عدالتونو اکثر دوی په ضمانت بیرته خوشې کړي دي. پوس په دغه مقدمو کې لاس لرلو څخه انکار کوي. پی ٹی ایم چې په 2013 کال کې جوړ شوی د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثر لوی ښارونو کې وخت په وخت سترې جلسې او احتجاجي غونډې کوي او وایي د پښتنو په سیمه کې امن غواړي. دوی په خپلو ویناو کې ترهګرۍ ذمواري هم پر پوز ور اچوي، خو د پاکستان پوز دوی تورونه ردوي او وایي پوز په سوات او قبایلي ضلعو کې ترهګرو ته ماتې ورکړې ده، خو وایي پی ٹی ایم خلک د پوز پر ضد راپاره فی. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ایډیو خبرونه دي او یو بل اهم رپورت ته مهم پام راګرځو. دلته په واشنگټن کې چې 13 اونۍ کم هلې ځلې شوې دي، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هغه څلور ورځنی سفر سرته رسیدلی دی او دلته د صدر جو بایډن تر څنګ کانګرس ته هم وینا کړې او ورسره ورسره د امریکې او د هندوستان ترمنځ یو شمیر لوزنامې هم شوې دي. د دې په راتلونکو اثراتو باندې به څېړنه اخلو. د وی او ای ډیوا څېړونکي او همکار پیر زبیر شاه نظم سره د کیپیټل هیل یا د کانګرس د مخې نه دا وخت نه خپنه موجود دی. مونږ سره پیر زبیر شاه صاحب په دې باندې راضي سوشيبو کې را سره په دې باندې ملګری شي، خو مونږ یو بل رپورټ هم چې کوم دی هغه لرو او بدر سره اوس په سوشيبو کې شریکو، خو چې راغنه راشو بیا بدر سره چې کوم دی په کانګرس ته چې کوم وینا کړې ده نریندرا مودي ورسره ورسره د جو بایډن سره کوم ملاقاتونه کړو، د دې تر څنګ د امریکې او د هندوستان ترمنځ کومې معاهدې شوې دي. خو یو رپورټ بل هم لرو چې د وی او ای ډیو خبريال فرید شینواری په دې کړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي. حاضر سره شریکو.
څېړونکي وایي د امریکې او هند د ګډې اعلامیې له امله به د پاکستان امریکې سره د سټریټیجیک ملګرتیا باندې هیڅ اثر پرې نه وځي، ولې چې داسې ډول بیانونو د نمخ کې هم هیڅ اثر نه دی غورځولای. دوی وايي پاکستان په دې وخت کې په منطقه کې د نورو هیوادونو سره تجارتي او سفارتي اړیکې نور هم مضبوطوي او د هیوادونو ته نور ورنږدې کېدل غواړي.
پالیسی دا چې تبا غیر جانبدار خپل کمی مفاد تبا ګوري، ستا کمی مفاد روس نه تیل غستو کې دی تبا اخلي، ستا کمی مفاد ایران نه تیل غستو سره کې دی تبا اخلي، ستا کمی مفاد ترکی سره او سعودي عرب سره خط اړیکات کې دی تبا کې، ستا تو ګوري نه امریکا او یورپ، ستا د ټول نه زیات ایکسپورت امریکا او یورپ ته کې، ستا چنته نه کېږي ټول نه زیات ایکسپورت نه، ته دا نشي کولای چې ته به چې د امریکا سره خامخا ورانه یا ته به یورپینین سره خامخورانی.
د جون په دوه اجتماع د امریکای صدر جو بایدن او هند وزیر اعظم نریندر مودی د میلاوی دوه نپس په ګډه اعلامیه کې په پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد د ګامونو اخشتو غک شوی وو او ورته ویل شوی وو باید خاورې د اطرافي بریدونو او د ترهګرۍ د پاره ونه کارول شي. څېړونکي وایي په منطقه کې د چین، روس، ایران او ځینې نورو هیوادونو یو نوی بلاک جوړېدل د امریکای د پاره هم د اندېښنې وړ دی او پاکستان هم د بلاک ته ورنږدې کېدل غواړي.
پاکستان به اوس زما په خیال باندې د امریکای نه ډېر لري تللی دی، په ډېرو معاملو کې ډېر لري تللی دی. ډېر خلک به دا غواړي چې امریکای سر جوخ پاتې شي، خو د پاکستان زیاتره هلکې چې کمی دینو هغه د امریکای نه لري تللی دي، هغوی دا سوچ لري چې هغه امریکا چې کوم دنو پاکستان کله هم خپل خو درېدو ته نه پریږدي او دې ته هم نه پریږدي چې د پاکستان خلک د خوشاله شي او چلته د خوشاله اړخ ته یو سفر روان شي. زما په خیال باندې دا چې کوم بیان د امریکایو د هندوستان جاری شوی دی، ته دې به دومره اهمیت دلته نه.
د سپینې ماړې د اعلامیه په جواب کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف کامی سملې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو پاکستان ته د ترهګرۍ ورسد امریکای له عمله پاتې ده، ځکه چې امریکای په خپل دې سیمه کې د ترهګرۍ ناسور پریښی دی. د دفاع وزیر ویلي امریکایي صدر یا سپینې ماړې ته د اعلامیه خپرولو نه مخکې سوچ پکار وو. څېړونکي وایي که نړۍ پاکستان نه د لشکرې طیبه، جیش محمد، حزب اسلامي او حزب المجاهدین پر ضد د کوټلو ګامونو اخشتو غوښتنه کوي، نو دې ته سنجیدګۍ سره کتنه پکار ده.
نو د دې مطلب دا دی چې یا پاکستان چې دې د دهشتګردو صحیح مخنیوي نشي کولی، ایا کومل لواری نو کدا دواړه خبرې نو دا ټیک نه دی. او دنیا ته بیا دا چې دې مکمل اړیږي چې هغه په پاکستان باندې تور ولګي یا رښتیا خبرې پیو کی، نو پاکستان چې دا خبره چې د دهشتګردۍ پاکستان شکار دی، نو دې د پاره چې دا نور دنیا سره ملاتړ کول غواړي چې هغه پاکستان سره ملاتړ وکړي چې د دهشتګردۍ خلاف لاړ شي.
څېړونکي وایي د امریکای له خوا هند ته ورنږدې کېدل به پاکستان په دې مجبوره کوي چې په منطقه کې د هغو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي کوم چې دلته د امریکای اثر کمولو هڅه کوي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ته وګي او سه دلته دغه رپورت مجوور دو په واشنگټن کې سه نظرونه دي د نریندرا مودی د سفر ورسته. د وی او ای دیوا همکارو سړون کې پیر زبر شان په تبصره اخلو مشر د کیپټل هیل یا د کانګرس تمخ نه دا وخت موجود دي. په خیر پیر زبر شاه صاحب، ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب. دا چې کوم نریندرا مودی سفر خو سر ته رسیدلی دی، دا چې کوم معاهده دلته وشوې په مطبوعاتو کې دې ډیر اهمیت ورکړی کیږي، دغه معاهده اهمیت به سوي د دې با د امریکای او د هندستان پر اتلونکي تعلقات باندې به څه اثر وي؟ تیر زبر شاه صاحب تاسو آواز ما ته سم نه راځي د خنه غوړو. ها ها اوس لګ گزارو شو شاته په کیسه آواز راځي.
او دلته د شورم د مونږ د کیپټل هیل مخه ته یو اکثر دلته خلک راځي، نو اوس آواز صحیح دی؟
ها سم دی جی.
اجی نو مطلب دا چې دا خو ګوري دا تعلق دی وای چې دا ډېر یو بل لیول ته ورسه دو او دې څنګه مودي استقبال شو او چې کومه غټه موایدی دی ګوري یو خو دی د جنرال الیکټریک چې کوم دی دلته د امریکای دوی به انویسټمنټ کوي په هندستان کې او هندستان چې کوم نوی جازونه به جوړیږي جنگي جازونه جټ فایټرز او انجن به نو دا انجن او خوم غټه خبره ده چې دا به دوی جوړوي، خو اصلي خبره ده چې امریکا اوس اعتبار کوي په هند باندې چې خپل یو خاص ټکنالوژي چې هغه دې تر هغه ساتي چې سره نه شریک کوي هغه هند سره شریکولو ته تیار شو. نو یو خدای ډیفنس کې تعلق ډېر په بل لیول لاړو، بل په ټکنالوژي کې کوم وګورو، دا سپلای چین کې وګورو، سیمی کنډکټرز کې، نو مایکرون چې کوم دلته یو کمپنی دا هغه وب تقریبا 3.5 میلیون زیات $2.5 بلیون ډالر یو پروجیکټ ته کې ودی نورې پیسې ورچوي په هند، په گجرات، په ریاست کې به الته دوی یو پلانټ جوړوي. نو دې مقصد به دا وي چې یو خو هند ته روزګار لار شي کور سره ور سره چین باندې چې کوم انحصار دی دا هغه ختمول غواړي او هغه کې دی غواړي چې چین هغه انحصار په یو لیوریج په تور استعمال نکړي چې لکه څنګه دوی وکړل چې وې کړو په دا کووډ په ټایم کې نو دا ډېر هغه څنګه دی ډرین دې چې کوم دی په ټیکنالوژي د ډیفنس نه علاوه په سپیس کې لکه ناسا به د هند سره به یو ټیم لګي را روان کال کې د سپیس سټیشن ته نو دا ډېر غټ موعده دي او دا ما څنګه وځي دا موعده لکه ډېر زیات اهمیت لري په داسې چې د هند او د خای چې د هند او د امریکای تعلق یو بل لیول باندې روان دي اسپیشلی په ډیفنس کې چې وګورو نو هغه تعلق اوس پورې هند داسې یو هواد چې هغه به امریکای سره ډیفنس تعلق کم وو د پاکستان سره زیات خو دی سره کم وو او د هند تعلق چې کوم هغه ته ریلائنس کوم نه ساري هغه په د روسي اصلي باندې وو نو اوس کوشش ته امریکایم دا دي چې رورو د روس ته اصلي نه خپل اصلي تر واړوي نو او هندم دا سخاري چې هغه اوس تیار دي چې د خپل ډیفنس په یو ماډرن لائنز باندې تیار کی
سیر د هر سکه د تعلقات چې لګیاري د امریکا او د هند تمر هدا پور زیاتیږي تمر د اهم نویت موعده کیږي په دې ټولو تعلقاتو کې پاکستان په کوم ځای ولاړ دی او د تعلقاتو د واشنگټن سره راتلونکي داغي تعلقاتو ته څنګه ګوره
مزي دا خو اوس اندازې ته تداسه کاري چې هند چې کوم تعلق دی او د امریکای او وی خو یو دا غواړي چې دا د نور تعلق او پروا به دوی نه ساتي خپل وزن یو تعلق یو چې کوم د استراتیژیک تعلق دی هغه د چین په خلاف دی نو هغه کې پاکستان چې کوم دی پورې رول دی نو پاکستان خو تاسو بیان ولیدل چې امریکای چې کومه خبره وکړي دا هغه خبره دی چې هند ډیر وخت کوله هغه یو خدای د کراس بارډر ټیرریزم دا تر هر غره یو اگر په دې باندې دوی دواړه دا خبره وکړه بل ودوې چې پراکسیز چې تاسو په پاکستان پراکسیز نه استعمالي خپل فوج نه لګي خپل تلشکره ته به لګي خپل فوج نه لګي خپل جشه محمد لګي دا په پاکستان باندې تورون دي نو په دې باندې او درمو چکمو بنیادی خبره وکړه چې پاکستان به خپل خاور نه استعمالي پاکستان خاور به نه استعمالي تر هر غره حمله پر هغه په هند کې وی کا افغانستان کې وی کا امریکا کې وی نو دې بیان نه پس دا سخاري چې پاکستان باندې ودا فشار نورم زیاتیږي او پاکستان بدله مجبور کیږي چې دوی د هغه ګروپونه سپیشلی چې کوم په دې بیان کې دوی بیا مشترکه بیان کې ویل چې هغه ګروپونه چې کوم د اقوام متحده د لیست په لاندې د لشکره طیبه شو حافظ سید شو دا غړي شو مسعود اظهر شو دوی په خلاف د ګامونه واخلي بلا تفریق ګامونه نو پاکستان باندې فشار زیاتیږي پاکستان کوم څنګه بیانونه په ریپورت کې واردل دوی داسې تسلی بخش جواب نه دی ورکړي چې واقعي موږ بسکار کو یا حکومت کا زړه خبرې دوی کړې دي خدا سه کار چې پاکستان طرف د هند تعلق په ډېر وخت نه خراب دي او کفرس کا امریکای ملګرتیا ذاته ده هند سره چې کوم تکرار زیاتیږي نو پاکستان سره به هم تعلق رو رو خرابيږي او پاکستان ته بیا دې د مجبوری کې چې داسې هغه حکومت نه چکم دی ورنه وخت نه کوي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
ډیر مننه غران وردونکو دا پیر زبر شاه صاحب اوس موږ بل رپورت هم لري او هغه دا چې تاسو په سوروزو کې اوریدلو چې په ماسکو کې ویګنر چې کوم پرایویټ ملیشیا را هغه را پاسېدل وو د صدر پوتن خلاف بغاوت کړو اوس خدای ترمنځ سور غوال راغلی خو په امریکا کې سیډونکی او چارواکی وای چې اوس هم ډېر خبرې لاپاتې دي چې د هغه سنتیجه مخته نه دی راغلی د وایس اف امریکا خبريالې ویرونیکا بالدریس ایګلیسیاس رپورټر ته د وی او ای ډیو همکار عبد حسین وړاندې کوي
د روس په پایتخت ماسکو کې د اتوار ورځې یو خاموشه سحر ورسته لاغي چې واګنر ملیشي مشر یوګینی بریګوجین د هغه وسلوال بغاوت چې ماسکو په لور روانو د ختمولو اعلان وکړو تر اوسه دا خبره واضح نه ده چې د بیلاروس په منځګړتوب ختم شوه وسلوال بغاوت کوم اثر به د روس صدر پوتین په وکمنې وي په تیر څو وخت رسې برګوژن د اوکراین په جګړه کې د روس د پوځي مشانو په کردار سخت تنقید کولو. د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې واشنگتن دغه حالات د نږدې نه ساري.
دا تصور چې دا جګړه او جارحیت د روس لخوا د دروغو بهانو او پلمو په ذریعه وړاندې وړلی شي، دا تصور چې اوکراین یا نیټو د روس لپاره کوم ګواښ و او ورسره یې په پوځي توګه معامله وکړه، دا خبره اوس د مخکې نه زیاته څرګنده ده، خو دې ته به څه وشي تر اوسه موږ ته معلومه نه ده.
خغلی بلینکن زیاته کړه چې امریکا به خپله توجه په اوکراینی ځواکونو ملاتړ جاری ساتلو باندې ساتي.
تر کومه حد چې د روسانو توجه وشلې شوې ده او دوی د تقسیم ښکار دي، نو کېدای شي چې د اوکراین پر ضد د دوی یرغل به لږ ستونزمن شي. لبلې خوا البته کله چې تاسو د روس په شان یو لوی هیواد کې د هر ډول بې ثباتۍ سره مخ شئ چې یو لوی طاقت دی، دا د اندېښنې باعث وي.
د دفاعي مطالعاتو کارپوها ماریانا میرون تر مخه د واګنر یاغانو پر ضد د مقدمې نه چلولو د اعلان وروسته ممکن دا پوتین خپل شهرت ته نقصان محدود کړي.
دینه ډیره لوی اګینه تویه نشوه. نو پوتین ته معلومه وه چې کومې بټنې دباو کړي، نو هغه د پردې تر شا حالات حل کولو کې کامیاب شو.
د برتانیا د پوسټ پخوانی چیف اف جنرال سټاف جنرال ریچرډ ډینټ سکای نیوز ته وویل کده لوزنامې د یوې برخې په توګه د واګنر ملیشې مشر په حقیقت کې په بیلاروس کې دی، نو هغه لا هم کولای شي چې د اوکراین پر وړاندې جګړه کې رول ولوبوي.
که هغه بیلاروس ته لاړ وي او هغه یو داسې اغیزمن جنګیالی ځواک پرېښوي، نو هغه اوس هم د کیف ته نږدې سیمو کې د اوکراین ځواکونو ته خطر وړاندې کوي.
په دې تناظر کې ډینټ د اوکراین ځواکونو ته د بیدار اوسېدو مشوره ورکوي. عابد حسین، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. په تیرو دوا اونو کې تاسو هر خبرونه اوریدل، یو خدا چې د لیبیا نه یونان ته کوم کې شته تل په اغه ډوب شو، پکې په سلګونو پاکستانیان هم ډوب شو، خو ورسره په بحر اوکیانوس کې په شمال کې یو سبمرین بیړۍ چې کوم دی هغه هم تباه شو، چې پکې 15 کسان ناست کوم دی هغه مړ شو. دغه لپاره چې کوم د ژغورنې هلې ځلې وي هغه د زیارت پروز باندې سرته رسیدلې دي، خو اوس هم پلټنې روانې دي چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوه. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا د خبریالې آراش عرب سادی رپورټر ته د وی او ای ډیو همکار اشفاق محمد په غوږ وړاندې کوو.
د سمندر په ویخ کې د پخوا ډوبی شوی ټایټانیک بیړۍ معاینه ته د تلونکو د جوړت ډک سفر تیره هفته د کینیډا په نیو فاوند لینډ ساحل ته سیلم په نورین پایته ورسید. د اوشن گیټ په نوم د سیلګری شرکت ټایټن په نوم سبمرین بیړۍ کې څواره تمام 15 کسان د سمندر په ویخ کې مړ شول کله چې بیړۍ ماته شوه. د کینیډا محققین هڅه کوي چې د بیړۍ د ماتېدو علت معلوم کړي. د ترانسپورت خوندیتوب بورډ ستری مشري کیتی فاکس د کینیډا په نیو فاوند لینډ سیمه کې خبری کانفرنس ته وینا کړي چې ان ټی وی ترتیب کړي او د رويټرز خبری ادارې یو ویډیو ترلاسه کړي.
ټیپیکلی اور انویسټیګیشنز کین ټیک 18 مانس.
عمومي توګه لمون پلټنې د 3 میاشتو نه تر 2 کالو پورې موده اغستی شي. ظاهر ده مونږ غواړو چې دا زر تر زر وشي، ځکه چې هر څوک جوابونه غواړي، په خاصه توګه د دوی کورنۍ، عام خلک او نور. ډیر په اعتراف سره مونږ ته وخت پکار دی چې څومره لري ورپسې مونږ تللی شو چې معلومات راټول کړو او دغه باقیات وکتل شي. نو دا به ډیر وختي وي چې په دې اړه څه ویل شي.
چارواکي وایي چې د پخوانی ډوبی شوی بیړۍ خواته پرتې ټوټې د سبمرین ټایټن ټوټې دي. د پی بی ایس تر مخه په کال 2013 کې د اوشن گیټ شرکت د ستر مشر په ضد عریضه شوې و چې سمندر ته د کوزیدو کار یې د ازماینو او د تصدیق ناکافي اسناد لري، او په عریضه کې ویل شوې وو چې دا به دغه بیړۍ کې سفر کوونکي د لوی خطر سره مخ کړي. د کینیډي رویل پولیسو ویلي په دغه معامله هم تحقیقات روان دي. د ان ټی وی لخوا ترتیب شوی خبری کانفرنس ته د کینیډي رایل پولیسو ستر مشر کینډ اوسمند وینا رويټرز خبری ادارې ترلاسه کړي.
A team of investigators has been established.
دو پلټنکونکو یو بدلا جوړ کړی شوی په دې غرض چې د هغه سوال جواب وای چې د رائے پولیسو کرا پلټنه ضروری ده او کنه. دغه ډول پلټنه به په هغه صورت کې مخ په وړاندې ځي کله چې د حالاتو معاینه کولونه د وفاقي یا صوبایي قانون ماتولو جرم څرګند شي.
د ټایټن سبمرین په نړیوالو اوبو کې د لټون عملیات کې دیشي د خوندیتوب قانونونه او معیارونه د کشتۍ بنیادی برخې په جوړولو کې مات کړي. د اسوسییټډ پریس راپور کړی دا چې اوشن ګیټ د سیلګری شرکت په خوانی ستر مشر او د ټایټن چلون کې سٹاک 10 رش ویلی هغه به اونغه غواړي چې دغه معیارونو پروا وکړي. د کینیډا ترانسپورټیشن او خوندیتوب بورډ با د واوري ماتونکو او تر ټولو غټي بیړۍ د پولر پرنس د رول په اړه هم پلټنې کوي. کومې بیړۍ چې ټایټن سبمرین سمندر تک اوس کړي وو. د ترانسپورټ بورډ ویلي دوی د هغه تنانو سره خبرې کړې کوم چې په بیړۍ کې سوار وو، خو اوس د څه محدودیتونو په سبب دغه معلومات د عام خلکو سره نشي شریکولې. د ترانسپورټیشن بورډ مشر کیتی فاکس وایي د کینیډا د قانون لاندې غږیز ریکارډونه او د ګواهانو بیانونو ته به تحفظ ورکول کیږي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگټن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه روان دي. د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې، او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم نیخ پنیخ باندې اوریدلې او کتلې شي. د شام په اړه باندې هم یو رپورټ لرو. د شام په شمال ختیځ سیمه کې د امریکا ملاتړي کوردان موجود دي او په تیر جګړه کې دوی په سلګونو د داعش یا اسلامي تندرا وسلوال نیولې دي. دی غواړي چې دی په ځد باندې مقدمه اوچولول شي او دی ته سزاګانې ورکړې شي. نو تفصیل په د وایس اف امریکا خبريالې عمر په رپورت کې ماوچلې راکوي.
د شام په شمال ختیځ کې کوټ چارواکي وای د داعش وسلوالې ډلې بهرني غړي چې د سو کلونو راهسې بنديان دي ډیر زربا د انسانیت زد جرمونو او جنگی جرمونو په تور محاکمه شي. په 2019 کال کې د امریکا او نړیوال ملاتړ په مرسته د کوت ځواکونو لخوا د اسلامي دولت ډلې د ماتې وروسته د لس زرو نه زیات جنگالي ونیول شول. د سیمه ایزو چارواکو په وینا په شام کې د داعش تغور د محاکمې فیصله ځکه شوې چې د دوی اصلي هیوادونه به دوی بیا نه اخلي او ځایي چارواکي نشي کولی دوی د همیش لپاره بندې کړی.
لګوري قانون افنتوي
د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخه دغه کسان د محاکمي حق لري. دوی نور نشي کولای به له محاکمي په زندان کې پاتې شي. پکاره د محکمه فیصله د دوی د جرمونو او مجازاتو د ټاکلو لپاره راشي.
د کوردان په مشرۍ سیمه ایز ادارا په شام کې د نننه یا بهر د هیڅ کوم ګوند لخوا په رسمي توګه نه پیژندل کیږي او دا ستونزمن کوي چې د عمل لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. د دې ډول چیلنجونو سره سره ځایي چارواکي وایي چې دوی د داعش د مشکوکو کسانو عادلانه محاکمې ته ژمن دي. کارپوهان وایي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه
حقیقت کې ملګری ملتونو باید د دې محاکمو لپاره د مرستو هڅې وکړي.
چارواکي وایي چې د داعش غړي د شام د خلکو په وړاندې د جرمونو پتر سره کولو تورن دي. د دې معنی دا دی چې دوی په کور دننه هڅه وکړي. ځایي خلک هم د دې مفهوم ملاتړ کوي.
دا هغه څه دی چې دوی خلک قرباني کړي دي. مونږ غواړو چې دلته د هغوی محاکمه وشي ځکه چې دوی دلته جرم نه کړی دي.
مونږ یقینا د دې محاکمو ملاتړ کوو. مونږ همداراز هیله لرو چې نړیواله ټولنه تر هغه وخت پورې چې دا کسان محاکمه شي ساتنه وکړو.
په داسې حال کې چې ځینې محاکمې لا د مخه روانې دي، دا لیدل کېږي چې آیا د دې نتیجې به د کوم نړیوال چارواکو یا حکومتونو لخوا وپیژندل شي.
محاور چلیل، وائس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
د وی او ای ڈیوا خبرونه ته غوږی د طالبان مشر مولوی عبد الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې اعلان کړی چې د افغان خزو د حکومت تحفظ یې یقیني کړی دی. خو بیا نړیواله ټولنه او په خپل افغان میرمنې وایي چې دوی د تعلیم او د کار روزګار نه منی کړی شوی دی او خپل حکومت ورته نه دی ترلاسه. د وی او ای ڈیوا آشنا سانګي خبریالی همکار نظرانه یوسفزی په دې باندې یو رپورټ تیار کړی ساو سره شریکو.
د معلوماتو لمخې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د انجنونو پر مخ پکې د تعلیم دروازې تړلې وي. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نږدې دوه کاله کېږي انجونې پکې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونه یې هم پر مخ تړلي دي. طالبانو په وار وار د ښوونځیو پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره د یوې طرحې پر جوړېدو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دا طرحه نه ده جوړه شوې. آیا واقعیا طالبان پر یوې طرحې کار کوي او که اصلا عصري علوم نه غواړي؟ په طالبانو کې څوک د ښوونځیو او زده کړو مخالف دي؟
زما په عقیده باندې دغه ګړۍ د دې ټولو بدمرغیو خصوصا د تعلیم په برخه کې د بدمرغیو او د تاریخیو اصلي مسؤل ملا عبد الله اخوندی چې د طالبانو په راس کې واقع دي.
د سیاسي چارو شنونکي خالد هادي وایي که څه هم په کابل کې د طالبانو یو شمیر مشران او طالب چارواکي چې په قطر کې وو د تعلیم پلوي کوي، خو د ملا هبت الله په ګډون یو خاصه کړي د انجونو تعلیم ته زړه نه کوي.
په مشرتابه شورا کې تقریبا 15 کسان چې هغه واقع هم زیات په لاس کې دي او په دې کار کې زړه نه شکي. هغه اکثریت د جنوبی لویدیځو ولایت چې په ور کې ځینې کسان چې کوایم چې نو مې یاد کړی خپل قاضی القضات د دې شی مخالفه دي، شیخ عبدالحکیم شرعی او نور محمد ثاقب دی، همدارنګ خالد حنیفی دی چې د امر بالمعروف وزیر دی، خپل شیخ صاحب هبت الله خدزاده دی او ځینې نور کسان چې د پرشاو خار ټول دی.
د تعلیم پر مسله د طالبانو د جکپور چارواکو ترمنځ هم مخالفتونه څرګند شوې دي. د طالبانو یو جکپوري مشر او د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی یو ځل وویل چې د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټول جهاد عالمان په دې نظر دی څو ژر د انجونو د تعلیم زمینه مساعده شي. خود طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی بیا تعلیم یو مباح عمل بولی.
هغه طالبان چې مثلا په مشرانو کې حد څه کوي چې شوز د تعلیم ورکي یا شوز ته مثلا د کار زمینه بسایده کې هغوی ته وخت نه ورکول کېږي، هغه سختدریز د طالبان چې مثلا د دې په راس کې واقع دي، هغه کسان دي چې د داس سیمو څخه راغلي دي یا په داس سیمو کې رالی سوي دي چې هلته تقریبا دغه د شودو سره د کار او یا د شودو تعلیم اساساتونه د پخوا څخه موجود دي.
ښاغلی هادي د تعلیم نه منع کېدو بل عمده فکتور د طالبانو لخوا پر نړیوالو د فشار راوړل ګڼي. نوموړی وایي په لومړی کې له طالبانو څخه د نړۍ غوښتنې د ټول شموله حکومت جوړول، له ترګري سره مبارزه او یو شمیر نور موارد وو، خو اوس ډېر تمرکز تعلیم ته اوښتی دی. عبدالباری جهانی په دې باور دی چې د انجونو پر مخ د پوهنې د دروازو تړل ټولنه له بدبختیو سره مخ کوي او یو ټولنه د ښځو او نارینه وو د ګډ کار پرته پرمختګ نشي کولای.
د انجونو پر مخ باندې د تعلیم او تربیه، د عصري تعلیم او تربیه د دروازو بندول د یوې شیبې لپاره، د یوې ورځې لپاره، د یو کال لپاره ټول یو اهمیت لري. زه په جرأت سره ویلی سم چې د یو کال لپاره د مکتبونو تړل سل کاله یو ټولنه شاته غورځوي.
د اکثریت افغان میرمن او انجونو پر تعلیم او کار بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ادعا کړې چې د ښځو ټول شرعي حقوق تامین او حیثیت اعاده شوی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
ګران اردوونکو، دا سمیع الله جلالزای رپورټ تاسو ووریدو. اوس یو بل رپورٹ هم لرو پاکستان خواته د مردان نه د وی او ای ډی خبريال ریاض حسین رپورٹ راکوي چې دوی د سارو د میلو چې کم دی داغه تورغلی لري او الته ساروي یو خاډر زیات ګران دی. خو بل خو پټولنه کې خلک وایي چې د ګرانې لوجه نه دازل د ډیرو خلکو وسنشته چې کنه قرباني وکي. نور تفصیلی درته د ریاض حسین په دغه رپورٹ کې وړاندې کوو.
د نړۍ د نورو برخو پرنګ په خیبر پختونخوا کې هم د لوی اختر تیاری روان دي. خو سوداګروایي د سارو منډه د منډه ښکار دي او شل پیسه د خلکو د غربت لوجې قرباني پریخي دي.
څو کسانو به قرباني کول هغه کې 20% نه کې 80% کې. خو سارو د نور کله پلیول باندې زمونږ بازار اٹینو چې مونږ با د فیصل آباد نه یو گاډي روړو هي کې وم 12 13 سارو ورو رسول 15 به په غروز دي کلو ولرال الوابه غسته مونږ باغې سره نور پیسې کړې او بیا بلاړو دوباره ممروړل. دا پیرار به پاری لکه سم ورکا اک بار بار سروي روړي دی هغه ته ناشته وجوهات دا چې څوک سودا لاندې کی.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د قربانۍ د سارو میلې لګیدلې دي. خو په دغه میلو کې د اخستونکو تعداد ډیر کم دی. اخستونکو وایي د تیر کال په مقابله کې روان کال ته قربانۍ یو سروي 3000 روپے ګران شوی دی. په دې میلو کې د وړو او غټو سارو ګڼ تعداد لیدل کیږي او د یو سروي بیا کم نه کم 1,00,000 روپے او زیات نه زیات 3,50,000 روپے دا. اخستونکو وایي د ګرانۍ له وجې اکثر خلک د سنت ابراهیمی پوره کولو توان نه لري.
ځکه چې ګرانی شوار یو شی وخته کار نشته، روزګار نشته، منګایي شولا نو غریب سړی به پروس کال قرباني کوله هغه سخت کال نشي کولی. ولې چې پاغه کوم سخت رالی د ورو ترولې ته وګوره، چینې ته وګوره، ګړې ته وګوره، 500 روپیا دړې ګوره شو نه غریب به رقم زینا دي هغه بچونه نو قرباني ته ځکه پاتې شو.
سوداګر وایي ګاک ناراضي او پسارو د هغوی خرڅونه زیات شوي دي. دوی وایي زیاتره د قرباني سابي د پنجاب صوبې ناراضي چې ورباندې کریانې او د خوراک خرڅونه یو په دوه سوا شوي.
سیزن کې اوس په 1,20, 1,30, 1,50 پورې چې کوم دی چې سونه میله ګرمي دومره ګاډي ګران راځي. په دغه وجه باندې په سارو ډېر زیاتې خرچې شوي دي. دلته چې ساروي رو رسي یو ساروي باندې چې حساب کې دروازې 1,500-2,000 روپیا دروازې خرچه ده. د بوري یو بوجه په 5,000 روپیا ده، د بوسو بوج په 1,500 روپیا دي. شنه ګیاګانی جوار مشینان نو د خلکو خبرې هم ټیک دي. خو ساروي خلکو ته په داسې تعداد باندې ولاړ دي چې دی په ګرم نه دي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په ملکی کچا د ګرانې رفتار 38% نه زیات دی او روان مالی کال په پاکستان کې د سرکاري شمیرو مطابق د خلکو مجموعي آمدن د 1,78 نه 1,55 تراکوس شوی او په غربت کې اضافه شوی ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په بلوچستان کې د فوټبال د کامی لوبغاړو لپاره د لوبغاړو نامزدګۍ کیږي. د ډیوا خبريال نعمت سرحدي په رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم ټیلنټ هانټ پروګرام په مناسبت د فوټبال د لوی وشو لوبغاړو د ټاکلو لړۍ په ټوله پاکستان کې روانه ده. چې په پاکستان کې د فوټبال د پرمختګ لپاره اقدامات وسی. خو د وزیر اعظم پر دغه پروګرام باندې د فوټبال پخوانی او وسنی سینیر لوبغاړو سختي نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په پاکستان کې فوټبال هنر یعنی ټیلنټ په پراخه کچه موجود دی. خو دغه راټولول د هغه خلکو په لاس کې دي کوم چې په پاکستان کې د 1950 د وخت د فوټبال پر پالیسی وسم روان دي.
په کار دا دي چې د دې کوالیفایډ خلک په دې کې شامل کی او پر میرټ دا کار وسی. دا پیسې نه سي ځای دا سي ډیره پیسې موږ لګو. خلک په دنیا کې پیسې لګي پر سپورتس کې پیسې د زندګی موږ صرف پیسې لګو ګټ منست نو موږ سي پر څو پر پیسې معنا مارکیټینګ نو کو دا خپل پیسې کم انویسټ کوو دا بر تر ریکور نو کو او نو دا غه د پاره بیا موږ ته د فوټبال د بهتري د پاره موږ هغه سولیت بیا پلان ته نو سر کولای ولې دا پیسې ختم سي د دې بعد بیا موږ سکونه موږ ته په کار دا دي چې موږ دې ترتیب دې پلان وکړو چې همیشه موږ دغه پروګرام جاری وساتو.
د پاکستان وزیر اعظم د فوټبال د پرمختګ لپاره دغه پروګرام په داسې وخت کې روان دی چې د پاکستان کامی لوبډلې په هندستان کې په ساب تورنمنت کې پرله پسې څلور لوبو کې ماته وخوړل. چې د فوټبال لوبي په خواني نامتو لوبغاړو دغه کامی لوبډلې پر کاکدګي سخت نیوکې کړې دي او دغه یو سپارشي لوبډله بللې ده. خو د پاکستان دغه کامی لوبډلې کوش په خپل بیان کې د لوبغاړو خراب کاکدګي هلتې د هندستان په ویزو کې ځنډ شوډلې دي چې پر وخت ویزې نه راکول لوږي لوبغاړي د مشکل سره مخامخ شو او د لوب په محل شکارتګي نه کښکارا. خو د چمن سره د شار د فوټبال لوبغاړي وای چې وزیر اعظم دغه پروګرام د فوټبال د پرمختګ لپاره ښه ګام دی، خو په پاکستان کې دا وخت د لوبغاړو هیڅ قسم رونو مستقبل نه معلومیږي.
زم ساده موږ دای ریکوست چې د ډیپارټمنټ هغه پزراو پلیران سي دي بیروزګار اسول. آیا تا نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی؟ دغه باوجود پر ډیپارټمنټ باندې اس عمل نه دی سوی. موږ وزیر اعظم ته دا خواست کو د شګي نوټس واخی او پردا دې پر اکشن وخت سي درکم پزراو پلیران سي بیروزګار سوی دي.
ته نور څه په فوټبال کې نه مډیر امیدونه لرو چې ذکر روان وخت په ډیپارټمنټ ټول مفلاس واره الک چمن را لکھ لاس خوش مدا امید نہ لرو چې دا پروگرام دی کامیاب سی خپل ځای ته جوړ شي.
وزیر اعظم چې کوم پروگرام کړ دی انشاء الله موږ سره ډیر شته الکوانسته شره پر اټس کې انشاء الله وزیر اعظم کوم اعلان کړ چې موږ فوټبال باندې پر مخ لاړ شي.
د پاکستان فوټبال د دړبندۍ لوجه د لږ وخت علمی بندیزونو سره هم مخامخ شو، خو بیا نارمالایزیشن کمیټي انسی ته د فوټبال چارې ور وسپارل شوې چې هغه په ټوله پاکستان کې د فیډریشن د پرلاین سطح څخه ټول ټاکنې سره ترسره شي. خو تر اوسه دغه د انسی کمیټي د فوټبال تنظیم پرلاین سطح په ټول ټاکنې سره ترسولو کې ناکامه پاتې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
دا وی او ایډیو خبرونه سره تورسته د نوشروان کلندر د خپل ټکنیکی همکارانو سره د اجازه غواړم. خپل ویلا مسپار.